د ماسپښین دوه بجې شوې د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې زه احمد شیبر له تاسو سره يم. امانه مرزا په تخنیکی برخه کې مرسته سره کوي. السلام علیکم. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په افغانستان کې خبري شو. د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. په دې خبرونه کې د دوو امریکایي چارواکو څرګندونې لرو چې د افغانستان پر وضعیت شخیدلې. دوی د افغانستان راتلونکي ته خوشبيني څرګنده کړې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه له صفی الله ستانګزي څخه.
سلام د خبرونو سره ټکی د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ویاند وی خغلی حکمتیار نور د نړیوالو بندیزونو لری کول ته منتظر نشي پاتې کې دی او کابل ته راتلونکی دی. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو په افغانستان کې په ملکي او پوځي برخو کې خپلې هڅې ستایلي او ویلي دي چې دغه هڅې د دغه هیواد د ثبات او امنیت لپاره ډېرې مهمې دي. نن سهار وختي د پاکستان په لوران سیمه کې د خونځي دوه ریکشاوې د یو ریل ګاډي لخوا ول شوې چې پکې وو زده کوونکي وژل شوي دي. په سر کې د افغانستان مهم خبرونه ده. ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ویاند وی چې خغلی حکمتیار نور د نړیوالو بندیزونو لری کولو ته منتظر نشي پاتې کېدی او کابل ته راځي. حشمت الله ارشد د خبرې نن سهار ازادي راډیو ته وکړي.
تعزیرات برداشته شوه نشوه حکمتیار به کابل آمدنی
خغلی ارشد وی که تعزیرات لری شي یا نشي حکمتیار کابل ته راتلونکی دی او د هیڅ یو بهرني هیواد ویزې او اجازه ته اړتیا نه لري. افغان حکومت هم باید په دې اړه باندې خپلې ژمنې پوره کړي. که څه هم حکومت تازه کابل ته د ګلبدین حکمتیار د راتلو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې ویلي و چې د ملګرو ملتونو له تور لیست د هغه د نوم د لرې کولو په خاطر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته غوښتنلیک سپارلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو په افغانستان کې په ملکي او پوځي برخو کې خپلې هڅې د دغه هیواد د ثبات او امنیت لپاره ډېرې مهمې بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په واشنگتن کې په خپل وروستي کانفرنس کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت ستاینه وکړه. هغه وویل چې که څه هم دغه حکومت په مخ کې ډېرې ستونزې لري، خو بیا هم په دغه هیواد کې د راتلونکو پرمختګونو هیلې ژوندۍ ساتي. اخوا د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک پرون په یو جلا کانفرنس کې وویل چې د افغانستان له اوسنیو حالاتو رضایت لري. ښاغلي کوکو ویل امریکایي ځواکونه له خپلو نړیوالو متحدینو سره له افغان حکومت او افغان پوځیانو ملاتړ ته دوام ورکوي څو افغان پوځیان د خپل هیواد د دفاع جوګه وګرځي. افغان تاریخ پوهاند ډاکټر محمد حسن کاکړ پرون شپه د شاوخوا اته اتیا کلونو په عمر په امریکا متحده ایالاتونو کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د هغه د کورنۍ غړي ویلي چې پوهاند کاکړ له ډېر وخته د کالیفورنیا په یو روغتون کې بستري وو. پوهاند کاکړ د کابل پوهنتون استاد او رئیس پاتې شوی چې د تاریخ او ژبې په برخه کې یو شمېر اثار لیکلي او ژباړلي دي. نوموړي څه موده وړاندې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د خپل تازه کتاب په اړه ویلي وو.
و ما په دغه نږدې وختو کې یو اثر لیکلی ده په نامه د پښتون افغان افغانستان. په دې کې مې کوشش کړی ده چې ګویا دا د پښتنو څرک په پخواني تاریخ کې ولټوم.
د پوهاند ډاکټر محمد حسن کاکړ لیکلي او ژباړلې اثار زیات دي او معتبرې جایزې هم ګټلې دي. او په هرات کې د یو ماین په 14 کې یو خزه او یو سړی وژل شوی دی. د هرات د والی ویاند جیلانی فرهاد نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسانو د سورلۍ موټر پرون په کشکې کهنه ولسوالۍ کې په ماین ختلی و. ښاغلی فرهاد طالبان د دې ماینې ښودنې مسؤل بولي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. بیا هم خرغلی اوس هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي چې د ښوونځي دوه ریکشاوې د یو ریل ګاډي لخوا وهل شوي چې پکې د ښوونځي اوس زده کوونکي وژل شوي دي. په دغې پیښه کې چې نن سهار وختي په منځني پاکستان د لوډران په سیمه کې شوې ده، 15 نور ماشومان هم ټپیان شوي دي چې په سخت حالت کې دي. ټول وژل شوي او ټپیان له 15 تر 18 کلونو پورې عمر لري چې سهار وختي خپل ښوونځي ته روانو. په پاکستان کې تر دې مخکې هم د ریل ګاډو په ټکرونو او پیښو کې لسګونه خلک وژل شوي. وروستۍ پیښې د 16 کسانو وژلو چې په 2015 کال کې شوې ده. د هندی سینما وتلی لوبغاړی اوم پوری چې نړیوال شهرت یې درلود په ممبئی ښار کې ومړ. سندرغاړی انوپم خیر چې د اوم پوری ملګری هم دی ویلي، ښاغلی پوری د شپږ شپېتو کلونو په عمر د زړه د درېدو له امله مړ شوی دی. اوم پوری د هند سینما ترڅنګ په هالیوډ او برټانوي فلمونو کې هم رول لوبولی او څو معتبره نړیوالې جایزې یې ګټلې دي. هغه د کامیډي ایسټ از ایسټ په فلم کې چې په برټانیا کې د یو پاکستاني کډوال ژوند نندارې ته وړاندې کوي هم رول لوبولی. د اوم پوری جسد به نن د هندوانو له مذهبي مراسمو سره سم وسوځول شي. او د ګوانتینامو څلورو بندیان سعودي عربستان ته رسېدلي. د فرانسې او رویټرز خبري اژانسونو د راپورونو په حواله د زندانیان د ګوانتینامو له زندان څخه تر خوشي کېدو وروسته پرون د ریاض هوایي ډګر ته ورسېدل. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست پرون په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل، مخکې له دې چې ولسمشر براک اوباما د کار دوره د جنوري په شلمه پای ته ورسېږي، احتمال لري چې له ګوانتینامو زندان څخه به نور زندانیان هم نورو ځایونو ته انتقال شي. ولسمشر براک اوباما چې کله واک ته ورسېد، ژمنه یې کړې وه چې د ګوانتینامو زندان به وتړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ بیا له ګوانتینامو څخه د بندیانو د انتقال د بهیر د درولو غوښتنه کړې ده. دا مهال په ګوانتینامو زندان کې د څلوېښتو په شاوخوا کې بندیان پاتې دي چې یو شمېر افغانان دي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د دفاع وزارت ویان د افغانستان امنیتی وضعیت ښه ارزوي.
We feel good about the situation right now in Afghanistan with regard to the support we're providing along with other.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونه هم لرو چې له سیاسي وضعیت راضي دی، خو وايي چې لا هم ګواښونه شته. د افغانستان نامتو تاریخ پوه پوهاند حسن کاکړ وفات شو.
د کابل وزارت خارجه دوسی د امیر عبدالرحمن خان د وخت او ماتره وړي دا اعتمادي پوسټ کې او په دیلی کې آرشیف کې همدغه موضوع کې ما تحقیق کړو.
حسن کاکړ د ډیورنډ په اړه ازادي راډیو ته څه ویلي وو؟ په روانه خپرونه کې به یې په تفصیل واوري. په بهرنیو موضوعاتو کې مولدې خبرو چې د خلیج یو شمېر هیوادونه د امریکا د نوي ولسمشر تر راتګ مخکې د ایران او واشنگتن اړیکو ته اندېښنه لري. ستاسو ایس ایم ایسونه لولو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخړه رسېدلي پیغامونه خبرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د امریکا د دفاع وزارت ویاند په افغانستان کې د دې هیواد د پوځي او ملکي هڅو ستاینه وکړه او ویل چې د دغو هڅو په نتیجه کې د افغانستان اوسني حالات د ډاډ وړ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د پینټاګون ویاند پیټر کوک پرون په واشنگتن کې په جلا جلا خبري غونډو کې د افغانستان په اړه یو لړ څرګندونې کړې دي چې تفصیل یې له نوریاس نوري څخه اورو چې په سټوډیو کې راسره ده. نوري سره
بله مننه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که څه هم د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د دې هیواد د راتلونکو پرمختګونو هیلې ژوندۍ ساتلې، خو د دې هیواد په مخ کې ډېر چیلنجونه پراته دي. جان کیری چې د پنجشنبې په ورځ په واشنگټن کې په وروستۍ خبري غونډه کې خبرې کولې وویل، موږ په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت په جوړولو کې حیاتي رول ولوباوه. دغه حکومت که څه هم له ډېرو چیلنجونو سره مخامخ دی، خو په دې اړه چې په راتلونکو کې دا هیواد پرمختګونه وکړي دغه هیلې او فرصتونه ژوندۍ ساتلې دي. ښاغلی انکیری شاوخوا دوه نیم کاله مخکې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت په رامنځته کولو کې مهم رول لوبولی او پر یوې سیاسي موافقې سره یې د دې حکومت دواړه مشران اشرف غنی او عبدالله چې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په نتیجه کې ډېرې رایې ګټلې وې سره یو ځای کړل. کیری وویل، موږ ټول په دې پوه یو چې کله انتخابات له جدي ستونزو سره مخامخ شول او د دې خطر یې زیات کړ چې حکومت سره وپاشل شي او حتی دا هیواد په کورنۍ جګړه کې ښکیل کړي، موږ منځګړیتوب وکړ او ټول لوري مو د ملي یووالي په حکومت کې سره راټول کړل، هغه حکومت چې په افغانستان کې تر اوسه فعال دی او کارونه مخته وړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه، کله چې باراک اوباما په 2009 میلادي کال د ولسمشر په توګه کار پیل کړ، په افغانستان کې له 30,000 زیات ځواکونه وو چې هغه دغه شمیر 10,000 ته راکم کړ. افغانستان اوس ښه روزل شوي وسلوال ځواکونه لري چې د وسلوالو طالبانو او د نورو سخت دریځو ډلو د ګواښونو په وړاندې په بریالیتوب درېدلې دي. په عین حال کې د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت وایي په افغانستان کې پوځي ماموریت ښه مخته ځي او هغه به تر هغو دوام وکړي چې د دې هیواد حکومت او ځواکونه یې وکولی شي په خپله د ځان دفاع وکړي. د دفاع وزارت ویان پیټر کوک د پنشن بی پورس په واشنگتن خبر لاندې وویل په افغانستان کې د ناتو د غصم له اتل ماموریت او امریکایي ځواکونو عمومي قماندان امریکایي جنرال جان نیکلسن او د هغه ټیم د افغانستان له حکومت او د دې هیواد له وسلوالو ځواکونو سره له نږدې کار کوي او هلته له اوسني وضعیت موږ راضي یو.
We feel good about the situation right now in Afghanistan with regard to the support we're providing along with
موږ د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او په یوازې سر په جګړو کې د هغوی د وړتیا او د لوړولو په برخو کې چې بلاخره په خپله خپل هیواد امن کړی شي هغه ملاتړ ته په پام سره چې د ناتو او نورو متحدینو سره یو ځای له دوی سره کوو په اوس وخت کې د دې هیواد د حالاتو په اړه ښه احساس کوو. موږ په دې هیواد کې پرمختګونه وینو. د امریکا دفاع وزارت ویاند که څه هم په افغانستان کې د شو پرمختګونو یادونه وکړه خو ویل چې د دې هیواد په مخ کې ډیر چیلنجونه پراته دي چې باید هوار شي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2019 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو تاسو یو شمېره رسیدلې اس ایم اسونه لولو. البته د خبرونه په دوهمه نیمایي کې تر دوه نیمو بجو وروسته د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې تاسو په شخص شبي پیغامونه خبرو. لکه څنګه چې مو دروان خبرونه په پیل کې په خبرونو کې واوریدل، پوهاند حسن کاکړ د 88 کلونو په عمر وفات شو. حسن کاکړ په لندن کې د ماسټری سند اخیستی وو او په تاریخ کې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه د ډاکټری سند ترلاسه کړی وو. د کابل په پوهنتون کې د تاریخ د استاد په توګه دنده ترسره کړې او د تاریخ، فلسفه او سیاست په برخو کې یو شمېر آثار هم چاپ شوي دي. حسن کاکړ د امریکا په کالیفورنیا کې اوسېده او هلته تیر شپه په روختون کې سا ورکړه. له کابل تاریخ پو استاد حبیب الله رفی په ټلیفون را سره دی. استاد رفی، د خبرونې ته شرح اخلي. استاد خبرونې ته شرح اخلي. بله استاد، د تاریخ په برخه کې د پوهان کاکړ اثر د افغانستان لپاره څومره ارزښت لري؟
زه تر هر څه وړاندې د کاکر صاحب په مړینه د زړه له کومې خپله خواشیني ښکاره کوم او افغانانو ته د دې لوی ځایې د تسلیت او زغملو غوښتنه کوم. کاکر صاحب د افغانستان یو روزل شوی مسلکي معارخ و او خپل ټول عمر یې خپل مسلک ته وقف کړی و. د افغانستان په اړه یې ګڼ کتابونه لیکلي دي. د امیر عبدالرحمن خان په باره کې یې ډېر ګټور او مهم کتاب لیکلی او د ده د ژوند دواړه اړخونه یې چې د ده هغه اړخونه چې دی څومره ګټور وو او هغه اړخونه چې ده څه کړي دي دی ټول په کې راوړي دي. د افغان او افغانستان په نامه یې یو کتاب لیکلی و. د الفنستون د کابل د سلطنت بیان تاریخی ترجمه کړی وو. د روسانو او د امریکا ترمنځ د افغانستان د روغې د ژنیو د روغې په باره کې کتاب لیکلی وو. نو په دې ترتیب ده چې کوم کتابونه لیکلي وو ډېر مهم وو، ګټور وو، د مهمو مسایلو په باب وو او د افغانستان د تاریخ داسې فصلونه یې څېړل او داسې دقیقې څېړل چې د وړاندې په دې برخو کې دومره دقیق کار نه و شوی.
بله
د د امریکې او د انګلستان آرشیفونو ته لاره موندلې وه، تللې وې، د هغې سندونه اخیستي او په خپلو کتابونو کې منعکس کړي.
بله
په دې اساس د کاکر صاحب کارونه ډېر قیمتي او ارزښتناک کارونه دي او د افغانستان په تاریخ کې
بلې. استاد رفی، په همدې مسلې ته چې تاسو اشاره وکړه، پوهان کاکړ شای په افغانستان کې یوازینی مطرح تاریخ لیکونکی وي چې په تاریخ کې لوړې زده کړې کړې وي. آیا ستاسو په باور پوهان کاکړ اکاډمیک قصور په تاریخ لیکنه کې مروج کړو که نه تر د مخکې هم دا سیاسي په افغانستان کې شوي وي؟
په افغانستان کې تاریخونه د پخوانه را روان دي، البته په عنعنوي ډول. البته ځینو کسانو د خارجي کتابونو په پیروي په نوي تحقیق کتابونه لیکلي، لیکن د کاکر صاحب کتابونه مستقیما په دې برخه کې زده کړه کړې وه او په همدې اکاډمیک شکل یې خپل کتابونه لیکلي وو او خپلې ټولنې ته وړاندې کړي.
پوهاند حسن کاکړ تقریبا او اته کاله مخکې پراګ ته راغلی و او ازادي راډیو ته راغلی و. هغه وخت مال د سره یو مرکه وکړه. په مرکه کې ما دا پوښتنه ترې وکړه چې کوم اسناد چې د افغانستان د تاریخ په باره کې تاسو ترلاسه کوئ له نړیوالو آرشیفونو څخه، لکه فرضاً په لندن کې او نورو ځایونو کې، آیا دا واضح وي چې تاریخ د هغوی په استناد لیکي؟ دوی ویل چې نه، کله ناکله نه، ډیر کله سندونه ډیر واضح نه وي، خو تاریخ په خپله یو ډول تعلیف کوي او د هغه لمخې تاریخ لیکي. که د مرحوم کاکړ دغه خبرې تراشو د تاریخ لمخې چې تاسو هم پکې کار کړی دی، څرنګه د حسن کاکړ لیکلي آثار دقیق دي او د افغانستان د تاریخ ستنې پې درېدلی شي؟
خو ده کوشش کړی دی، ده کوشش کړی چې تاریخی اسناد عمومی او په دې برخه کې چې کوم ضعیف سندونه راغلي هغه د هغو سره مقابله کړي، یعنی هغه سند چې هغه کمزوری دی په یوه قوي سند یې مات کړي. نو په دې اساس سندونه واقعا چې ټول باوري نه دي، لیکن یو محقق یو مورخ چې په دې باندې کار کوي د مقایسوي روش نه کار اخلي، د نورو اسنادو په ملاتړ هغه سوکه کوي او کره کوي، بالاخره د هغو سند هغه استناد باوري کوي او خپل اثر کې کار ترې اخلي. دا هم همداسې کړي.
بله استاد رفیع، تاسو د پوهاند کاکړ حسن کاکړ کومه خاطره په یاد لرئ چې له ده سره مو کتلي وي او داسې په زړه پورې وي؟
اوس دستیخ نه رایادېږي ځکه هغه دي، ولې نه، خاطرې ډېرې زیاتې دي. خصوصا دی ډېر یو مبارز سړی و، د خلقیانو په وخت کې ده د پوهنتون د استادانو اتحادیه جوړه کړې وه چې دا د خلقانو په مقابل کې یو چیلنج و. په موږ اساس دی څو کاله بندي شو، البته نړیوالو مقاماتو وهغو کسانو چې دای پیژانده د بشر د حقوقو فعالینو هڅه وکړه، که نه دی د کمونیستي جلادانو لاسته لوېدلی و او شاید وژلی وای. لیکن دا خپل هغه ملي وظیفه لکه څنګه چې د تاریخ په لیکلو کې ترسره کوله، همداسې په عمل کې هم ترسره کړه او د افغانستان د ملي تاریخ دفاع یې وکړه.
استاد رفیع مننه. له استاد رفیع څخه مو واورېدل چې د پوهن حسن کاکړ په ارتباط له تاسو سره معلومات شریکول او د وویل چې د تاریخ په برخه کې د پوهن کاکړ آثار د ستاینې وړ دي. پوهن کاکړ څو کاله مخکې چې کله ازادي راډیو ته راغلی و، دلته پراګ ته له عصمت څاروان له ښاغلي کاکړ سره مرکه کړې وه او د ډیورنډ د کرښې په ارتباط. حسن کاکړ د ډیورنډ د کرښې په ارتباط یو کتاب هم تالیف کړی دی. د ډیورنډ د کرښې په اړه د څرګندونې اورو.
زه په خپله د خپلو تحقیقاتو په نتیجه کې دې ته رسېدلی یم چې دغه د ډیورنډ د توافق لیک متن لکه څنګه چې په انګریزي کې دی او خپور شوی دی، په دې دغه مشکوک دی. یعنې دا دغسې یو توافق لیک نه دی چې هم ماتم ډیورنډ د هند خارجه چارو وزیر او امیر عبدالرحمن خان به په ګډه لاسلیک کړی وي. دا ماته شک دی ځکه چې امیر عبدالرحمن خان ته چې د هغه فارسي متن یې ورته ورکړ شو او هغه ولوستو امضا یې نه کړ، یعنې قبول یې نه کړ. بیا یوه نقشه وه چې د هغه په ملوه هغه یې ورته ورکړه، هغه یې ولیدله، ملاحظه یې کړله، یوه کرښه یې پکې وویستله، هغه یې امضا نه کړه. د دې معنا ده چې نه یې د نقشه امضا کړله او نه یې متن امضا کړی فارسي. نو وخت چې فارسي متن امضا کړی نه دی، انګریزي متن چې دی په انګریزي باندې نه پوهېده، امکان نه لري چې هغه به دې امضا کړی وي. خو په هر حال سره ما چې په دغه موضوع کې د کابل وزارت خارجه دوسیې د امیر عبدالرحمن خان د وخت ما ته راوړی دی، اعتمادي په وخت کې او په ډیلي کې آرشیف کې په دغه موضوع کې ما تحقیق کړی او هغه نه زیات په لندن کې دوه نیم کاله تقریبا دغه ورقې ما لیدلي وو، دا کتابونه مې پیلې کړي دي. ما دغسې یو توافق لیک چې هلته د دواړو لاسلیک وي نشته، ما نه دی لیدلی. بیا برسیره پر دې دغه د توافق لیک متن باندې امیر عبدالرحمن خان په ټوله معنا عمل نه دی کړی. مثلا توافق لیک خو په 1900 اته 1903 کې راستل شوې ده. دا درې کاله ونیول چې دا په ساحه کې تطبیق کی، اما دغه تطبیق برخه کې امیر عبدالرحمن خان لکه څنګه چې متن دی هغه په ساحه کې هغه سره موافقه نه ده کړې. د مثال په ډول سره آسمان نه تر بدخشان پورې دغه د باشګل یا باشګل دره چې ورته وایي دا په دغه توافق لیک متن کې په دې ډول راغلی چې دا د ساحه د نفوذ د حکومت هند برطانوي کې ده. امیر عبدالرحمن خان په هغه کې ټینګ ودرېده چې نه دا خو د پخوا ورته کافرستان ویل کېده، اوس د نورستان یو لویه مزدهمه دره ده. دا ویل چې دا د کافرستان یعنی د هغه وخت کافرستان اخري کور هم افغانستان پورې تعلق لري. د حکومت هند م ورسره ومنله او دا یو تېروتنه وبلله چې دا موافقه لیکې دا ساحه د نفوذ د انګلیسانو کول شوې. او همدغسې د مومندو برخه کې دا مومند یو بر مومند دی، یو کوز مومند دی. انګلیسانو غوښتل چې دا تقسیم شي په مراوات کې او د ډیورنډ کرښه له هغه نه تېره شي. امیر عبدالرحمن خان پې ټینګ ودرېده، ویل چې ټول مومند د افغانستان برخه ده او موافقه یې ونه کړه. انګلیسانو په هغه وخت کې څه ونه ویلې، مګر رد یې هم نه کړ. ځانونه غلي ونه ویل چې امیر عبدالرحمن خان تر قیامته پورې ژوندی نه وي، بیا چې وفات شو موږ خپل کار کوو. خو نه په بلې برخه په دغه دوو برخه کې هغه حد بندي مطابق د هغه توافق لیک د متن څخه نه دی.
پوهن صاحب، تاسو ویل چې عبدالرحمن خان د دې معاهدې فارسی متن امضا کړی نه دی. د انګلیسي په برخه کې خو ادغ پوه شوی هم دی چې انګلیسي شته، فارسی هم آیا موجود دی؟ شته
نه، ما ته چې معلومه ده داسې ده چې دغه فارسی ټولې مراسلې چې د حکومت هند برطانوي پورې تعلق لري هغه په دلی کې محفوظ پاتې کېده، دغه ترجمه خپرې شوې دي. نو دغه متن مګه ترجمه یعنی انګریزي متن خپور دی، فارسی متن خپور نه دی.
که په دې برخه کې په افغانستان کې کوم اسناد ول پخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ځینې اسناد درلودل، فکر کوئ چې هغه اسناد به اوس هم پاتې وي؟ دته په پام سره چې په افغانستان کې مختلف رژیمونه راغلل او زیاتو
په افغانستان کې لکه تاسو چې معلومه ده ټول ته معلومه ده دغه د آرشیفو د رسمي سندونو ساتل جدي هیڅ وخت نه ونیول شوي، بیا مخصوصا په دغه جنګونو کې له منځه وړل شوي دي. د امیر عبدالرحمن خان د وختو آرشیفي مواد یعنی د بیخي ډېر وو، ځکه چې یعنی د لومړنی دولت د حکومت په افغانستان کې چې ګویا دغه لیکنې په کې ډېر رواج پیدا کړی وو، او مخصوصا د جاسوسانو راپورونه نهایت زیات وو. اما ما ته چې هغه ما په کابل کې وزارت خارجه کې چې ما ته هغه دوسیې راوړلې وې خوولې، زه په امر د خپله د صدر اعظم د وخت اعتمادي دغه کار ما ته دغه اجازه وه. هلته ډېرې کمې وې، په دغه کمې کې چې وې ما ته هغه څه شی لیدلی نه دی.
د ډیورنډ د کرښې په ارتباط مو د پوهان حسن کاکړ پخوانۍ مرکه اورېده. پوهان حسن کاکړ تېره شپه د اتیا کلونو په عمر د امریکا په کالیفورنیا کې په یوه روغتون کې سا ورکړه.
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
د نورستان دواب ولسوالۍ ته غزیدلې سړک لا هم بند دی او دا د دوه میاشتې پوره کیږي، خو نه ولسوالۍ له محاصرې خلاصه شوې او نه هم لاره د ترافیکو پر مخ. لسمی د ازادیرادیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
د نورستان دواب ولسوالۍ ته غزیدلې سړک له نږدې دو میاشتې بند دی. د سیمې اوسیدونکي د لارې بندېدو په وجه د خوراکي او نورو اړینو موادو د نشت ستونزې سره مخ دي. د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سعدالله پندزوی ازادي راډیو ته وویل دواب ولسوالۍ له تیرو نږدې دو میاشتو محاصره ده. هلته افغان ځواکونه او وسلوال طالبان په خپل منځ کې په جګړه بوخت دي، خو تر اوسه مرکزي حکومت په دې بریالی نه شو چې یاد ولسوالۍ له محاصرې خلاص کړي.
دا مسؤلین هم بیچارهګان چغې وهي، د دې په لاس هم څه شی نشته دي. هر ورځ مکتوبونه دي، وروره خواستې دي، غوښتنه دي چې دا لاره خلاص شي. دلته مشکلات دي، اشعي مواد دي، بل مهماتو دي، د دلته دغه وضعیت پندې شکل باندې پاتې دی. هر ورځ دښمن له خوا نه په دغه ولسوالۍ باندې انداخ دي، څلور خواونه محاصره دي. متاسفانه تر اوسه پورې هیڅ نو اقدام د مرکزی حکومت د وزارت دفاع او د قول اردو له خوا نه تر اوسه پورې په دې څه کې نه کیږي.
په اندازوی وایي د لارې بندېدو او د ولسوالۍ محاصرې له امله د دواب اوسېدونکو د خوراکي توکو او د نورو اړینو موادو کمی سره مخ دي. هغه وایي دوی او د ولایت چارواکو په کاراتو مرکزی حکومت او په ځانګړي ډول کورنیو چارو او دفاع وزارت ته په دواب کې د پرتو افغان ځواکونو او خلکو ستونزې رسولي، خو تر دې دمه یې کوم کوټلی قدم نه دی پورته کړی. او که بیا هم د ولسوالۍ محاصره دوام وکړي، دوی به په لاریونونو لاس پورې کړي.
د نورستان ولایتي شورا د دغه ولسوالۍ د امنیتي وضعیت نه کاملا تشویش لري، او که ولسوالۍ دغه لارې د آزادولو لپاره او د اکمالاتو لپاره د لارې تصویر لپاره د محاصرې د ماتولو لپاره که اقدامات ونه شي، دلته به د ولسونو عکس العمل به هم وي، دلته به مظاهرې هم وي، او د حکومت مرکزي حکومت وړاندې به غټ یو مظاهره به هم وباسي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د دواب او نورګرام ولسوالیو ترمنځ د لوی لارې په اوږدو کې پوستې جوړې کړي. د دولتي کسانو ترڅنګ د ولسي وګړو په وړاندې هم لاره تړلې ده.
څلوېښت کیلومتره غرنۍ لاره ده چې په هغې کې په بعضو ځایونو کې طالبانو کمینونه افراز کړي دي، او خلک عام خلکو ته د تګ راتګ ستونزې پیدا کړي دي. ولسي خلکو سره هم زور زیاتی شروع کړي دي.
هغه وویل د کورنیو او دفاع چارو وزارتونو مسؤلینو ورسره په یاد سیمه کې د پوځي عملیاتو ترسره کولو ژمنې کړې.
عملیات ترسره کیږي، په دې اړه مو د وزارت دفاع او د وزارت داخلي د مسؤلینو سره خبرې کړې دي او د پلان د عملیاتو آماده.
وسلوالو طالبانو د لارې بندولو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو کله چې حکومت د لارې پرانیستلو او د محاصرې ماتولو دعوه وکړه، نو طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته په تلیفون وویل چې لارې دوی خپل پرانیستي او د ولسوالۍ محاصره اوس هم دوام لري.
خبریاست په ورستیو کلونو کې د موبایل ټلیفونونو د کمرو کیفیت ته پام زیات شوی دی. ډیر خلک د موبایل اخیستو په وخت په دې فکر کوي چې د کوم موبایل کمره ښه کیفیت لري. له همدې کبله د موبایل جوړولو شرکتونه هم هڅه کوي چې په نویو ماډلونو کې تر پخوانیو هغو د خپلو کمرو د عکس او ویډیو کیفیت ښه کړي. کیمرار کمپنی د آیفون پلس او موبایل په کمره کې د مختلفو لینزونو د نصبولو لپاره یو ځیرکه یا سمارټ شیوه اختراع کړې چې په وجه یې آیفون پر یوه حرفوي کمرې بدلوي. دغه شرکت دوه ډوله لینزونه جوړ کړي دي. دا لینزونه د موبایل له کمرې لرې کېدی هم شي، او که دا کار وشي د عکس کیفیت یو څه ټیټیږي.
دا معلومات اسمت څرونده سره شریکول او ل څلورو تر پنځو بجو پورې اسمت څرونده ولایت په ولایت پروګرام کې پروګرام مختبړي، او دا ځل دا پروګرام کونړ ته ځانګړی شوی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
جانباز فهیم له کندهار لیکي، په کندهار ښار کې ډېر کسان موټر سایکل د ښار دننه په ډېر سرعت چلوي، د چارواکو توجه غواړو. محمد ولی همت لیکي، مخابراتي شبکې له مرکز لشکرګاه پرته د هلمند په ولسوالیو کې بندې دي. عبدالواسی ارمان له لوګر لیکي، حکمتیار باید ژر راشي چې زیان ور ونه رسیږي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، روسیه اوس په ښکاره د طالبانو ملاتړ کوي. میرام شاه له ګیلان لیکي، د حسن کاکړ مرګ یو ملي زیان دی. محمد صابر عثماني له کندهار لیکي، د پوهان کاکړ پر مړینه مړینه د افغانستان لپاره لویه ضایع ده. ضیاء الحق نیازی له زابل لیکي، د پوهان حسن کاکړ پر مړینه خواشینه یم. اقرا عثماني له زابل لیکي، خوشاله یو چې ګلبدین حکمتیار له انتظار پرته پریکړه کړې ده چې کابل ته راشي. عبیدالله سروري د لغمان له علیشنګ نه پراستولې سمس کې لیکلي دي، په علیشنګ ولسوالۍ کې بیکاري خلک احتیاط ته هڅولي دي، او خلک په مخدر موادو روږدي سوي دي. احسان الله بارکزی لشکرګا څخه پر استول اس ام اس کلی کی کچرت افغان حکومت د روسي په وړاندې چوپ خوله پاتې شي نو روسیه به نور هم په ښکارا د طالبانو ملاتړ وکړي. حزب الله خاموش له هلمند لیکي د هلمند کندهار د لارې امنیت مهم دی، ډیر خلک له دې لارې سفر کوي نو باید چارواکي توجه ورته وکړي. او عبدالرحمن له کابل پر استول اس ام اس کې لیکلي دي طالبان باید نور له جګړې لاس واخلي او د افغانستان 40 کلنه جګړه باید نور ختم شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. دوی بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفی الله ستانکزی څخه.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ویاند وایي که په ښاغلي حکمتیار بندیزونه لري شي یا نه کابل ته راتلونکی دی. امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو په افغانستان کې په ملکي او پوځي برخو کې خپلې هڅې د دغه هیواد د ثبات او امنیت لپاره ډېرې مهمې بللې دي. افغان تاریخ پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ پرون شپه د شاوخوا 80 کلونو په عمر په امریکا متحده ایالاتونو کې لدې نړۍ سترګې پټې کړې. په پاکستان کې دوه ریکشاوې د ریل ګاډي لخوا وهل شوې چې پکې د ښوونځي اوس د کوونکي وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په ایران کې په فارس ولایت کې په سیف آباد کلی کې یوې زلزلې 4 کسان وژلې. د ایران دولتي ټلویزیون ویلي چې ټول وژل شوي افغان کارګران وو. او د هندي سینما وتلی لوبغاړی اوم پوری د 68 کلونو په عمر د زړه د درېدو له امله مړ شوی دی.
اوس هم اقتصادي خبرونه نجبه سمان وړاندې کوي.
په لغمان کې سږکال د پوستي خدماتو له لارې د مخابراتي سکتور عواید ډېر سوي دي. د لغمان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست وایي چې د تیر کال په پرتله عواید 138 سلنه زیات سوي دي. د دغې ادارې رئیس محمد همایون شمس د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه ریاست ته د مستوفیت لخوا د روان مالیکال لپاره 3 میلیون افغانۍ هدف ټاکل سوی و، خو دوی توانېدلی چې د پوستي خدماتو له لارې عواید 1.1 میلیون افغانۍ ته ورسوي.
د خپل ټاکل شوی هدف نه مو 1.3% لوړ دی یو. او همدارنګه که د تیر کال ته سره پرتله کړو موږ عواید 1.8 میلیونه کړی وو. که د هغې سره پرتله کړو 215% موږ د تیر کال د عوایدونه لوړ دی یو.
که هم وخت نا وخت د اقتصادي کارپوهانو لخوا د انتقادونه کیږي چې وزارتونو یا ادارو ته د مالیاتو د راټولولو لپاره کم هدف ټاکل کیږي، خو ښاغلی شمس وایي چې هر ادارې ته د مالیاتو د راټولولو هدف د تیرو 3 کلونو د مالیاتو له مخې ټاکل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د جمپینګ ضد قانون د نه موجودیت، د مالیاتو زیاتوالی، د ځمکو نشتون او امنیتي ستونزو په هیواد کې د پانګونې پر پراختیا منفي اغیز کړی دی. د دغې خونې د رسنیو برخې مسؤل سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې له همدې امله پانګوال په هیواد کې د فابریکو جوړولو او د زیربنایي پروژو پر عملي کولو پانګونه نه کوي. ښاغلی پسرلی زیاتوي چې د نورو برخو په پرتله اوس مهال پر هوټلونو او رستورانتونو پانګونه ډیره سوي چې دا هم یو مثبته لاسته راوړنه ده.
د امریکا متحده ایالاتو په سوریه کې د سولې د هڅو هرکلی کړی دی. تمه ده چې راتلونکې میاشت قزاقستان په مرکز استانه کې د سوریې په ارتباط د سولې خبرې پیل شي. تفصیل د فرشتې جلال زی پر راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې متحده ایالات په استانه کې د سوریې په اړه د پلان شوو مذاکرو هرکلی کوي. ټاکل شوی چې د سوریې د رژیم استازي او د رژیم د مخالفو ډلو غړي د ترکیه او روسیې تر مشرتابه لاندې د قزاقستان په پلازمینه استانه کې سره وګوري او په دې هیواد کې د روان بحران د پای ته رسولو هڅې وکړي. د امریکا متحده ایالات له دې هڅو تر ډیره حده څنډې ته پاتې شوی دی. خو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوی د مذاکرو پیل ته خوشبین دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا پرون په استانه کې د مذاکرو په اړه خبري اعلان ته وویل.
Preparations, as you know, for the Astana meeting are.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، د استانې د مذاکرو لپاره تیاری روانه ده. د خبرې د ترکیه او روسیه د فدراسیون په مشرۍ او د ایران او قزاقستان په مرسته ترسره کیږي. موږ په ملګرو ملتونو کې د دې هڅو ملاتړ کوو او باور لرو هر هغه هڅه چې په سوریه کې روغه کولای شي او د جګړې د بندېدو سبب کېدلای شي، د هغو مذاکرو له بری سره مرسته کوي چې دلته په جنیوا کې ترسره کیدونکي دي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا هیله څرګنده کړه چې دا مذاکرې به په سوریه کې د بحران حل ته لاره جوړه کړي.
We have had the two Security Council resolutions recently.
موږ په وروستیو کې د امنیت شورا کې دوه پریکړلیکونه تصویب کړل چې د حلب او بل د استانې په اړه دي. د دوه پریکړلیکونو مشتدا هیله راکړه چې امنیت شورا به په سوریه کې د بحران د حل لپاره له هڅو د ملاتړ خاطر د داسې پریکړلیکونو او غونډو جوړولو ته دوام ورکړي. مسکو او انقره په وروستیو کې د سوریه په بحران کې شکیلې خواوې قانع کړي چې د اوربند موافقه وکړي، خو له دې سره هم رپورټونه وایي چې د دمشق په شاوخوا کې خلخل نشته روان دي او سوریه په ځینې نورو سیمو کې هم د جګړو رپورټونه خپاره شوې دي. په سوریه کې د اوربند څرنګوالي په اړه سټیفن دی مستورا وویل چې دوی ته د خلخل نشته خبر ورسېدلی، خو هیله یې څرګنده کړه چې دواړه ضمانت کوونکي هیوادونه یعنی روسیا او ترکیه به د دې ستونزې په حل بریالي شي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون خبریالانو ته وویل چې د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا او د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاواروف سره شغیدلی او ټولو منلې ده چې اساسي هدف په جنیوا کې د اصلي خبرو پیل دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو پچا سب شوی پیغامونه خبرو. البته یو یادونه کوم چې نن د ولایت په ولایت پروګرام کې د کونړ پاړه باندې پروګرام لرو. تاسو کولی شئ چې رادیو ته زنګ ووهی او په دې پروګرام کې چې له 4 تر 5 بجو پورې دوام کوي برخه واخلئ. اوس هم یو بهرنی مطلب بیا هم راخلو. د خلیج د سیمې هیوادونه چې د ایران او امریکا د اټومي معاملې مخالف وو، اوس نه غواړي چې دا موافقه لغوه شي، ځکه دوی فکر کوي چې د موافقې د فسخه کېدو په صورت کې په سیمه کې ناڅرګند حالت ممکن رامنځته شي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
کتون کې وای په خلیج کې د امریکا متحدان هیله لري چې ډونالد ټرمپ به د دوی ملاتړ وکړي، خو دوی په عین حال کې ویره لري چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر له ایران سره اتمی موافقه ختم کړي. سعودي عربستان او سنی متحدان چې د ایران د اتمی پروګرام پر موافقه لا هم خوابه دي، هیله لري چې ټرمپ له ایران سره د امریکا د اړیکو د خرابېدو په قیمت له دوی سره اړیکې توجیه کړي. خو په منځني ختیځ کې د امریکا دودیز متحدان په عین حال کې له ایران سره د موافقې پر سر د تازه جوړجاړي د احتمال پر سر د نامعلوم وضعیت له کبله اندېښمن دي. د خلیج د تحقیقاتي مرکز لوی سلاکار مصطفی الیانی وی د ولسمشر باراک اوباما اتکلن حکومت په سیمه کې د قدرت توازن بالکل له منځه یووړ. الیانی زیاتوی د خلیج د سیمه هیوادونه اوس هیله لري چې د ټرمپ تر مشرۍ لاندې امریکا به سیمه ایز انډول بیرته جوړ کړي. د خلیج د سیمه عرب هیوادونه د ایران او لویدیز ترمنځ پر اتمی موافقه سخت انتقاد لري. دوی ویره لري چې دا موافقه به د ایران له لوري د سیمه په هیوادونو کې لاسوهنې ته لاره پرانیسي. د خلیج د سیمې سنی هیوادونه له سوریه رانیولې تر عراق، یمن او لبنان پورې په منځني ختیځ کې د شیعه ایران د لاسبری رول مخالف دي. ترامپ له ایران سره د موافقې مخالفت کړی چې په نتیجه کې د اتمی فعالیتونو د درولو په بدل کې پر ایران بندیزونه لري شوي دي. دا موافقه تر ټولو خرابه معامله بللې ده. ګنشبر کتون کې وایي چې ترامپ ته شداده چې له ایران سره اتمی موافقه فسخ نه کړي، ځکه چې غیر یقیني حالت برامسته شي. په واشنگتن کې د اټلانټیک کنسول د څېړنیز مرکز غړی ریچارد لیبرن وایي باور لري چې د خلیج د سیمې ټول هیوادونه به ترامپ ته مشوره ورکړي چې په سیمه کې د یو بل نوي غیر یقیني حالت رامنځته کېدو پر ځای له ایران سره اتمی معامله په خپل حال پریږدي. په واشنگتن کې د نړیوالو او ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز غړی انټونی کارسمن وایي ترامپ ممکن له ایران سره شوې موافقه په خپل حال پریږدي، خو د توغندو د جوړولو په شان د ایران د ګواښ پر نورو اړخونو تمرکز وکړي.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د
د ازادي او اوریدونکو د خبروونی مینوالو زما فریبا زاهر سلامونه ومني. ستاسو د روغتیا په هیله مو نن د سړکونو ستونزو ته کتنه کړې ده او د افغانستان د فواید عامې وزارت له مسؤلینو سره پریږه کتلې. راځي خبرونه به په همدې موضوع پیل کړو، بیا به نورو شکایتونو ته هم ورسو. زموږ یو اوریدونکی د کندهار ولایت خموشته زنګ والیدي چې دوی د سړکونو په اړه یو مشکل لري. دغه ستونزه تاسو خپل ووري، بیا به د دوی پوښتنو ته تاسو ځواب وایست.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه احترام وړاندې کوم. مختار احمد د کندهار ښار څخه خبره کوم. وروره، د شکارپور دروازې په نامه یو سیمه ده چې یو غټ عمومي سړک دی چې کلي او ښار سره بسته کوي. دا درې کاله کېږي چې ټکور ټکور پروت دی، نه سروالي او نه پیدامه. پاملرنه ورته کوي، صرف دې هغه خوا ته پاملرنه کوي چې هغه خوا نه کوي. پرمختګ یې ډېر دی، خو دا همداسې سیمه ده چې خلک ډېر مشکل پر لري. سړک پر غاړه باندې ریګ خرڅېږي، خښت خرڅېږي. سړک یې تقریبا درې متره قدر پرېښي، نور ګرد دکانداران نیولی دی.
بله، استاذ سپتا سید دی اوریدون کې आवाज واوري دی ک تاسو دې ته جواب وایس.
سلامونه ورسره، ما دې شنوندي आवाज مې واوري دی. السلام علیکم پتا سی باندې اوریدونکو. اصلا د وزارت فایده ما مسئولیت چی دی؟ تور شعرا ولایتی سرکونه او شعرا مسئولیت لري. دی ورور چی ویل چی قرید تقریه او شعر ترمنز دی، شهری مسئولیت شعروالیانه که دی او قریجاتو باندی وزارت انکشاف دهات پاقا باندی به سرکونه باندی او اداره برنامه سرکای ملی روستایی لري پاقا باندی مسئولیت پا دوی که دی. مونج هم تلاش لرو چې د کندهار او کابل لار نه چې ډېر ورانسوي دي، د دې کلو په د جنگونو په ارتباط او د وزن اضافه بار وسایتونه تخریب شوي دي. موږ خلې ځلې روان دي چې انشاءالله به نوي کال موږ پلان لرو تقریبا 50 کیلومتر په دې سړک باندې اساسي کارونه وکړو.
بله، او دغه سي یوازې کندهار نه دی، زموږ اوریدونکو د نور ولایتونو څخه هم موږ ته پیغامونه رسولې. زه به یو څو داسې پرله پسې تاسو ته واستوم په مختلفو ولایتونو دي.
السلام علیکم. ورو دا د چارسیا سرک چې دا د چارسیا او د شادی سرک باید پوخ شي. نن خام په ټول سرک خام دا باید پوخ شي، ورغول شي او ګټ اخیستنې ته وسپارل شي. ډېر مشکلات دي ورو، دا باید پوخ شي.
کولر والا د نورګړ لپاره د سلوت درې سره خبرې کوم. باید زموږ سرک خراب دی، حکومت زموږ سره کومک وکړي. سرکونه زموږ خراب دي، مشکلات دي، خلکو سره نشي راتلی، کله تګ راتګ نشي کولی. سرک ډېر خراب دی، باید نور کومکونه وشي چې دا سرک صحیح اساسي مونږ ته جوړ شي او هر کوم موټر تګ راتګ وکړي. ډېر مشکلات سره مونږ مخ یو.
سلام علیکم. ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. باد له سلامه د شیرزاد او د ننګرهار لوی لار چې خراب شوې ده او کار په بیړه سره نه کوي، دغه باندې باید پیدانې والا سام سترا کار روان کړي. وسلام.
السلام علیکم. جلال محمد مصفی علیم غزنی ولایت ګیرو ولسوالی یم. موږ د اشرف غنی څخه دا هیله کوو چې له مکور رانیولې تر شهر صفا پور دا سړک ټول خراب ده، ټکر ټکر ده، دا ټکرونه هم نه دی وجه کېږي. ټول ټوک ټوک ده. موږ دا هند جنرو چې دا جوړ کړي تر څو مصرف یو سي، هم یو دسته ګټه ده، هم یو دولته ګټه ده.
زه د زابل ولایت نه خبره کوم. دا لکلات څخه تر شاجی پوری دا سړک ډیر خراب ده. هر وخت مشکلات وي، موټر چپای وي، موټر ټکر وي. مار حکومت خدا خواهش ده دا سړک دې جوړ شي. دا ډیر سخت دی، انتها ډیر خراب شوی ده. زه د روزګان ولایت د ګیراوت ولسوالۍ څخه امیدګل خبره کوم. محترمه، د روزګان او د کندهار ترمنځ سړک په داسې شکل خراب دی چې مسلمان پر تللی بیا زړه نه شي کوي چې زه پر دغه لار باندې ولاړ شم. اته د مټ له لاسه او د وړو پورته د لاسه موټران ټول کېبلوي. د روزګان او د کندهار تر مابین ټوله لار خامه ده او بیا نوې لار جوړه شوې ده. په دې لار باندې هېڅوک نه شي تللی. نو مسافرین داسې دي چې په بشپړه توګه داسې غواړي چې مړه شي دلی او پر دې لار نه شي ولاړ. نو زه دغه غلو چارواکو ته هیله کوم چې دغه لار که په دغه یوه میاشت دوه میاشت کې ونه رغول شي، د دغې لارې موضوع خلاصه ده. د روزګان او د کندهار ترمنځ به لار په بشپړه توګه
کته شي نه بده متلاسه نه بده خطه ده لاسه ده لار لاسي دغه چې ده لار ډیره خرابه لار ده دغه موږ په لور چارواک باندې زغلی چې دغه لار ټول لور مخامات په ورسي او دا خبر لار جوړ چې روزګار او د کندهار د پچیر ځراوته پوری او سلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه خبر درسره کوم زما ورور د غمز د کلاډی سړک ډیر سره په تکلیف او د کلاډی زراعت څنګه رومي ګندې ویمن دوانا دا موږ خپل په دغه لشکګان پر مشر سوالي در په درې مټران را خلو کړی دي په ورو په دور په مرانیولې دي ارسه خپل د غواشې خرته کړې ده د مریض د فار مټر انو هغه تر بازار کې دي نو رومي رسیدي نو ګندې رسیدي نو دوانا رسیدي نو مانګور رسیدي ترکاری بالا ډیر د زموږ د وطن د شهر په دغه کلاډیس کې دي نو دغه خواهش د کوم چې لوړ مقام دي دا ازما خبره ورسېږي دا موږ سره دې فوران کړل جوړ شي مریضان په دغه سړک ورسېږي چې سړک پر دې کډی باندې په دې کډی باندې ته بازار تر دا سره نه رسېږي مټر مو تر څو خولې دي دا مټر پای هم سره و نه به خلکو په لاس اور کې چې داخلي دې رواج نه نیولي دا هو په لاس اور کې دا موږ سره نه جوړې دي والله کله سکاله نور هم جوړ شي نه زره کور کلاګیسی دا چې پاتې دی وروره بس دا زما یو وصیت واوري موږ اجازه خلګي دا زموږ یو سرک را جوړ کی و سلام و رحمت الله و برکات
سرسد دوستانو اوازونه مواره دل البته دا فقط یو څو بیلګې مره واخستلې چې ډیر زیات مشته دغه سې شکایتونه راغلي دي د مختلفو ولایتونو مختلفو سیمو څخه نو ما غوښتل چې دغه دوستانو اوازونه ستاسو سره شریکو یاد شکایتونه او ستونزې او ستاسو ځواب واخلو باندې
بس مې رواني موضوع اوازونه مواره دل د شنده د ورونو شکایت پر ځای دي چرایسی هم مشکل چی دی زابل چی مشکل دی شرزاد ننگرخار چی مشکل دی شهر صفا زابل خلات شاجوی برزگان دی روید کندار طول خبر چی دی وکرد اصلی خبر دی وکرد مشکلاتی واقعیت لری وزارت فایده ما به خپل مسئولیت ارتباط پلان لری ده نوی کال انشالله به ورزگان دی راوت تقریبا سلوش کلومتر برنامه دی تقریبا انشالله یومیاش بعد پیلیگی به دی تدارکاتی مسئله روانه دی تقریبا سلوش کلومتر ریکانسترکشن با سیزیکی گی که دی خلکو مشکلات انشالله حل کی گی در زابل قلات شاجوی چی ما تاستا مخی هم ویل چی دکندار او کاب غزنی و کلات و میدانشار کابل یو پروگرام اوس لرو که پا اغا پروگرام تقریبا اوادش کلومتر در میدان وردک غزنی او زابل پا منطقه که وزمون کار رواندی چی اساسی ترمیماتی دی او 50 کال در نوی کال انشالله همون پلان رو چی دادی سرک اغا استونزی یا مشکلاتی حل کرو پا دی ارتباط وزارت فایده همه دیر تلاش شده که مقصد اساسی مشکل وزارت مسئله بودجه ده یو مسئله ده و بله مسئله ده امنیت مسئله ده تاسی خو پویجه چی اصلی مسئله ساختمانی چی دی روان دی سرکونو پا ارتباط یوازی پا یو منطقه کی ندی ده یو 100 کیلومتر پا ارتباط پا اولدوالی و اولندوالی پا دی ارتباط کاروار دی ده پلچکو مسئله ده ده ترمیمات ده پلونو مسئله ده ده سرکو مسئله ترمیماتی دیش چی دی امنیتی مسئله دیر پا زمون کاروار ارتباط داری و ارتباط نیسی مون ده خلق کنه ده شورای ولایتی نه ده والیانو سر دیر ارتباطی نجدی کری دی او پا میتونگو باندی ده اوی مرستو گوارو ده خلق مرستو گوارو چی ده پروگرامونو چی تنظیمیگی هاگوی زمون سر مرس وکی او مونس کولای سو در هاگوی پا مرس پا انشالله اخپل پروگرامون او کاربار تکمیل کرو با سایر ولایت افغانستان هم که هست پروگرامونی که ما داریم برای کل افغانستان حفظ مراقبت سرک ها در سالهای اخیر کمتر توجه بوده و حال ما توجه بیشترتری به خاطر حفظ سرمایه ملی که سرک هست داریم یک پلان اساسی ترمیماتی ما در شهرهای کابل ننگرهار داریم و یک پلان اساسی ترمیماتی بین شهرهای کابل قندهار به سال آینده داریم انشالله و در برنامه های حفظ مراقبتی در سطح 34 ولایت نیز برنامه های به سال 96 تنظیم کردیم
بله سلای سم محترم یو بل پښتنه چې دغه دوستانو مطرح کړي ده البته ما اوس ژغت است دروانه ورو د دوی یو ستونزه ده چې تاسو په خپل میادونه وکړي چې د امنیتی ستونزو سره سره تاسو دغه کار کوي او سړکونه جوړیږي په تینو سیمو کې خو شکایتونه ده چې په هغه ځای کې چې دغه سړکونه ست هم جوړ شوی هم دي کیفیت یې دونه شنه ده او هغه پر د یو څو لاندې مودې وروسته بیرته خرابېږي هغه پوخت سړک ده بیرته خرابېږي یعنې د او بور مرور دپاره آسان نه تک را تک ور باندې یا هم ډیر جمپونه لري او یا درس پیدا کوي یا ترقمی دغه کیفیت په برخه کې لږ وضاحت کرا کی تاسو په کوم معیارونو پر اساس باندې دا جوړوي آیا څارنه کیږي کنه کیږي د جوړولو پر مهاله
یو مشکل د سرکونو د تخریبات مسله ډیر چې مستقیم نقش لري هغه د وسایطو بار دی متاسفانه دا سکتور خصوصي وسایط چې تجارتي بارونه د بندرونو له هرات د کابل لخوانه د کندهار کابل لخوانه راوړي تاسو حتما نیو دا ورونه چې دا خبره چې کړی دی حتما زما خبر نه مني چې هغه وسایط چې ډیر ګران بار لري هغه د سرکونو د تخریب عامل دی وسایطی که باربری توناژ اضافه دارند و در مسیرهایی که مارای تجارتی میرن یکی از عوامل تخریب فرش سرک است در ضمن علاوه تن طی سالهای اول سرک هرات قندار کابل ساخته شد متاسفانه در اون سالها آزمایش کاری سرکسازی از طرف سکتور خصوصی یک آزمایش جدید بود مراقبت کنترل آنچنانی هم نشد و سرعت عمل به اساس قراردادها فوق‌العاده سریع بود لذا کیفیت در اون زمان متاسفانه به معیار استاندارد بین‌المللی ساخته نشد و سبب تخریب گردید توجه وزارت فایدامه‌ای است که در قراردادهای جدید مسئله کیفیت و کنترل تست‌های لابراتواری و نظارت از کیفیت کار به شکل دوامدار عملی شود و امروز وزارت فایدامه به تناسب 10 سال قبل ظرفیت‌های بهتر و بیشتری را دارد تا بتواند که سرکار با کنترل کیفیت بهتر مراقبت کنه و او را به بهره برداری بسپارد زما هیلم داده زما هیله زما به فایدامه مسئولین و هیله هم داده چه کمپنی والا اخپل مسئولیت اخپل وظیفه اخپل دنده پس صداقت سر ترسید زما هیله داده چه خلق و زما سر مرستوی که سکتور خصوصی ترانسپورت زما سر مرستوی که سرک یوازی در فایدامه وزارت ندی او در وزارت فایدامه یوازی مراقبت دی او ساختمان دی استفاده کول ټول خلق ټول د افغانستان خلق د دې مسؤلیت لري او د هغوی د امتیاز دی په دې حساب موږ هم غواړو چې سکتور خصوصي ترانسپورت بربري زموږ سره د یو معیاري وزن او هغه مقرره چې پاسوی دی چې وزن پر اکسل باندې مشخص دی هغه رعایت کی او سرکونه کولای شي چې هغه په ارتباط دوام ومومي او خپل موږ هم کولای شو چې خپل بودجی او حفظ مراقبت مسالې ته سرته رسو
بله سلای سم محترم اوس که چیرې دې ته فکر وکړو چې دا باربري موټر راځي یا سوداګر راوړي دا خو معمولا پر لویو لار باندې ځي نو د کلیو ترمنځ لارې چې دی د کوچنیو ولسوالیو ترمنځ لارې چې دی پر دې باندې آیا فکر کوي چې یوازې باربري موټر دا مشکل ایجادوي که یا کیفیت د موادو هم هغه سینه دی چې باید وای
خب اساسا سرکای شورا را که خدمت شما عرض کردم اما در شهر سرکای بین ولزبور سوریا و شهرها نظر به شدت حرکت و مقاومت بار محاسبه شده طی سالهای گذشته سرکای اسفلتی که ساخته شد برنامه DBC و طی همو طریقه انجذاب جغل سیار استفاده کردند که بتانند سرکا در اسرع وقت تکمیل شود و در ضمن از نظر محیط زیستی و ساختمان برای حفظ مراقبت برای ارتباط ولسوالی ها و شهرها در اسرع وقت با قیمت مناسب از این پروگرام ها تکمیل شود این خودش یک معضله ساختمانی هم در زمانش بوده و در ضمن سرک از روزی که ساخته میشه از روزی که تکمیل میشه حفظ مراقبت جزء برنامه باید باشه که متاسفانه سر طی سالهای گذشته برنامه های حفظ مراقبتی کمتر بود و ضعیفتر بود
و حال توجه بلی است که تمام پروژه‌ای که تکمیل میشه دوره گارانتیش ما دوره حفظ مراقبتی ساختیم و برالاوی از این که پروژه تکمیل میشه و برای وزارت فایزامت تسلیم داده میشه به او اساس ما به اساس پلان و برنامه منظم خود حفظ مراقبت جاریش دوامدار و تا به مرحله که عمر سرک ما میاری بسازیم. و از طرف دیگه ما امروز متاسفانه در افغانستان از 8000 کیلومتر سرکی که داریم حدود 20 تا 25 درصد از زیره ما در حالتی داریم که بدترین حالت هاست که باید به بازسازی از او و حفظ مراقبت دورانی از او ما اقدام کنیم تا او سرک ما از تخریب کلی ما نجات بدیم. این چیز برنامه وزارت فایده است.
در افغانستان د فواید عامه وزارت د سړکونو د حفظ و مراقبت مرستیال عبدالرحمن صلاحی و چې ستاسو ستونزې اوریدلې او هیله ده پر کال او یا هم په نږدې راتلونکي کې ټول سړکونه معیاري سي او د ټولو هیوادوالو ګڼې ستونزې هوارې سي. تر یوې لنډې وقفې وروسته خبرونې ته ادامه ورکو. راسره اوسئ.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د ژمنې سره سم ستاسو نور تلیفوني تماسونه هم خبرېدو ته آماده دي، په ګډه به یې واورو.
السلام علیکم، زما نوم رحمت دی، د کندهار ولایت ستاسو په تماس کې یم. ورور، زموږ دغه شکایت دی چې دغه پوډر خرڅونکي او دغه چرس خرڅي دغه په شهر کې بیخي ډېر سوي دي. تاسو راسي ورور، دغه ستاسو خبریال صادق رښتینی صاحب ته وایه چې دلته د جامع عمر سره پر دغه دیواله طرف ته چې وګوري د المر خواته چې دغه تسار مال او د مزګر مال بیخي ډېر ځوانان په هفته دي. پروګرام عمومي سړک کې دغه امیر صاحب امنیت نه ویني، پر شل متره پوسته پوستې والا ته مو خبر ورکړی دی چې وروره دغه د خدای روی وګوري، دغه ځوانان دي، دغه پخته دي، دغه بند دغه مؤمنان دلته تیریږي، د مکتب وروره دا نور ځوانان تیریږي، ټول ورته ګوري. شهر مو بیخي سر په بدل دی. دغه وروره که چکبران دي، دغه نور ساکیان دي، پر هر کچګر باندې ساکي دي، پر هر کچګر باندې ورور ساکي دي. که چیرې دین وایي چې موږ نه یې په خبر یم، یې ورور نه پیژنو، زه ورسره ځم پر دغه ورور د ګاډ دروازې سره پر دغه عمومي جاده کې د 15 شپته کس ساکیان ډېر کښې نیولاړېږي. دا ولې وروره؟ د خدای ریدي، دغه زموږ ورور ژغ د قومندان صاحب د امنیت ته ورسوي، د قومندانۍ ته ورسوي، وازي صاحب ته ورسوي چې وروره دغه ښار اوس په ورځ خرابېږي، د ځوانان نور پخته کېږي. د خدای ریدي، د قرآن ریدي، ورو اوس تاسو راځئ دغه خبریال راواستوئ چې دغه خالي پر دغه یوه جاده باندې څو کسان دلته پخته دي. نور مخ نه نیسم. ازادي راډیو ته مننه. السلام علیکم.
لوګر ولایت ازل ولسوالۍ دلته وروره پازل ولسوالۍ کې د شپې د مخ د شخصو ګاډي تېرېږي. حکومت یې هم نه خوري. قومندان د شپه د جت کسې روپۍ جت کسې تېر 500 روپۍ ورکړي او ټول دلته ټول په غوا کې په یو غدي ټول روپۍ اخلي. او د چاسو موټر ځي دلته قومندان په خپل سر کارونه خوري، پینجرې په خپل سر شخصي کارونه کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
السلام علیکم. ازادی راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وایم. خلیفه جمعه د سپین بولدک د ویس د نوي کلي د شي بازار خبرې کوم. زما پیغام دا دی چې دلته یو 15 حمام دی د حکومت مداخله ده چې دغه حمامو چې ډېر ډېر بس شان سوځي د دغه مخنیوی وکړي. ډېر زیات تاوان دی د خلکو ته. څوک د سپینکو ناروغۍ اخته دي او څوک د پسو په ناروغۍ اخته شوي دي. په دې حمامو کې دا 50 مړې، دا تور، دا تورونه سوځي، دا تور ګدام پورته کېږي. ته چې وه د سوسو بتۍ د انتظاره کړم، د 50 حمام دي په یوه ځای کې ژندۍ سره دا ګرده دا کار کوي. د حکومت څه مداخله ده چې د دغه مخنیوی وکړي.
سلام علیکم. آیات الله ایم د کندن د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. او وروسته د سلام نه مې پیغام دا دی چې په دې تنظیم چارو کې د غیر توازن چې کوم روان دی، زه فکر کوم چې دا به د ملک د بهبود لپاره نه وي، ځکه چې افغانستان کو قهرمانان نه ټول قهرمانان دي. نو یو 8 کیلومتره ساحه چې چا زاده کړي هم د قهرمانۍ دعوه کوي او بل بې سواد دی د افسرۍ او انتر جنرالۍ دعوه کوي. نو هله مې وزارت دفاع ته دا ده
چې باید د خپل لیاقت او استعداد مطابق پریکړه وکړي. هغه څوک چې د افراد لایق افراد شي، هغه څوک چې د امیر لایق باید امیر شي، ځکه د اول سر نه دا توازن خراب شوی. د هغه وخت چې صبت الله مجددي صاحب په افغانستان کې پاچا شو، د خپل دفاع دپاره یې دوستم ته د ستر جنرالۍ لقب ورکړی شو، نو باید داسې ونه کړی شي. ټول افغانان د افغانستان اوسېدونکي دي، باید یو رقم توازن یې وساتل شي. وسلام.
وعلیکم السلام وروره. اواز د خبر سو ستونزې مو اوریدل سوې، خدای دې وکړي چې مسولینو هم اوریدلې وي. او که نه وي اوریدلې، نو موږ په هر خبرونه کې یو موضوع بیلو او چارواکو ته رسو چې تاسو ته ځواب وي. مننه چې د خبرونې تر پای را سره وي. او زما د همکار تای روشن څخه مننه کوم چې یو ځای را سره په دې خبرونه کې همکاري کوي. ستاسو د نورو تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.